کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې موخی وي په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلزپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر و مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمن شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه او سبا سه شنبه به هم په یو شمېر ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي د رسمي شمېرو له مخې په افغانستان کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونو 170 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور خلک یې زیانمن کړي دي په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیل وړي دي او وژلي دي په دغه ځای کې اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون شوې ده
تېره ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروالو سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتل یې په جلګه باندې واوړي متاسفانه دواړه اوبو اخیستې او دواړه شهیدان کړي دي یو شفیع الله ولد بسم الله د نظرواله کلي اوسیدونکی ده بل محمد کریم د عالم خان زوی د قدمخیلو کلي اوسیدونکی دي او بازان راغلي او دوی له اوبو راستلي دي
پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي او د هغه پر ضد یې دعوه ثبت کړې ده عمران خان وړ مورز د اگست په 6مه نیټه اسلام آباد کې د جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جکپور چارواکو ته ګواښونه وکړل بلورته د پاکستان پوز وای د دوی دی و پوزي موټر د چپکېدو په پیخه کې نه سرتيري وژل شوی او څلور نور ټپيان دي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیخه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې سرتيري په پوزي غزما بوختو په سیمه کې د پوستي او مسول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوزي کاروان برخه و چې تر روانېدو لاندې شي به ورسته چپا شو او د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمهیز مشر په خپل کور کې مړ مندل شوې ده دا خبره د اوکراین د لوی سرنوالۍ دفتر پرون کړې ده دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي افغان جونی او میرمنې د محدودیت له ګواښونو سره مخامخ دي خو طالبان بیا وایي
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي فعالیت کوي د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده
نن ملګري ملتونه د طالب مشرانو د سفر پر معافیت بحث کوي دا طالبانو ته څه پیغام ورکوي
سفری بندیزونو نافذیدل د طالبانو لپاره یو سیاسي گزار ده نور نړیوال ټولنه طالبانو باندې اعتبار نه کوي
پاکستان کې حکومت د عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي کندوز کې بیا د پستې بزګران لسګنیو حاصلات خوښ دي
پستې حاصلات ماشاءالله سکه ډیر زیات ده پینځمانه لاسمانه شلمانه د سمغز مخسمات مطلب ار دیقان لاس تر اوړي سدلته خارج کی
او دا به هم واوري چې د امریکا او اروپا مشرانو د اوکراین او ایران په اړه ټلیفوني خبرې سره کړي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني راځو د دې خبرونې د سر موضوع ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان سی آر په افغانستان کې دنجونو او خزو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه خوده د ادارې نن په خپل رسمي ټوټر پانه لیکلي افغان انجونی او خزو د محدودیت لورو غواخونو سره مخ دي لزداکړو او کار د یو شمیر افغان جنو او خزو راګرځول ل شرعي محرم پرته په سفر بندیز او په خزو په زور مخونه پټول هغه څه دي چې طالبانو له واکمنیدو وروسته په افغانستان کې عملی کړي او پراخ خبرګونونه یې راپورته کړي دا چې دا خبرګونونه څه دي او طالبان جواب کې څه وایي تفصیل په دې راپور کې اوري
د افغان جنو خوځو اوسنی حالت ته د یو ان سی آر اندېښنه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي افغان جنو خوځې د لوړو غاخونو سره مخ دي چې دوی په خوندیتوب او هوساینې یې اغیز کړي د ملګرو ملتونو دی ادارې نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل په سفر د محدودیت سربیره زده کړو کار ته د افغان جنو خوځو لاسرسي له خطر سره مخ شوی دی. د یونیسیار له قوله د افغانستان د راتلونکو سوکالۍ لپاره باید د افغان جنو خوځو حقونه وساتل شي، خو طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوځو منځوي کېدل ناسمه خبره ده.
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي، فعالیت کوي. د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده، ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده.
په زور په نجونو او ښځو مخونه پټول، په زده کړو او کاري محدودیت، له شرعي محرم پرته یې د سفر مخنیوي او تر خواهی د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخه نیول، هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ ادارې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پوښتنو سره مخ کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم چې طالبانو ملغا کړی او اوس مهال له افغانستانه د باندې فعالیت کوي، د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ توندې نیوکې لري. د دې کمیسیون سرپرست نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپلې بیا ځلي واکمنۍ راپدې خوا د نجونو او ښځو د حقونو په ګډون له انساني حقونو بېشمېره سرغړونې کړي.
حقوق بشري زنان کاملا صدمه دیده،
د ښځو بشري حقونو په بشپړه توګه زیان دیدلی او د طالبانو لخوا د ښځو نږدې ټول حقونه او ازادۍ سلب شوي. طالبان د لومړي درجه مسؤول په توګه د انساني نړیوالو حقونو د نقض عاملان دي.
په طالبانو د نجونو او ښځو د حقونو د سلب نیوکې تر دې کچې دي چې د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا اوختي څو د دې ښکاره نقض له امله د طالب مشرانو د سفرونو معافیت پای ته ورسوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو موضوع ورانېدونکې بللې وه.
ومریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی د طالبانو هغه بندیزونه چې پر ښځو یې لګولي د ښځو لپاره محدودیت بللی او ویلي دي چې دا محدودیت هم ګواښونکی دی. بل ورته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 1400 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه به خبرې تیر اونۍ د روسیې او چین په وړاندیز نن ورځې ته وځنډول شوې او ټاکل شوې د افغانستان په وخت ناوخته په امریکا کې په دې اړه غونډه جوړه سي. اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي د طالبانو مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر سر د امریکا، بریتانیا او فرانسې له نظر سره د روسیې او چین اختلاف دی. دا څومره ممکنه ده چې دوی نن دوشنبه په خپل منځ کې اختلاف حل کړي او یوې موافقې ته سره ورسیږي؟
اصلا د امریکا او بریتانیا او فرانسې هغه ټولنې چې د افغان میرمنو سره د بشر د حقوقو په اړه باندې د افغان میډیا په اړه باندې اندېښمنې دي، هغوی مسلسل ډول په خپلو حکومتونو باندې فشارونه اچوي چې اقلا د طالبانو سفرونه محدود کړي. نو که تاسو کتلي د افغانستان ډیرو میرمنو د نړیوالې ټولنې له ملګرو ملتونو د سازمانونو د بشر د حقوقو سازمانونو هغوی په مشخص ډول دا غوښتنې مطرح کړې چې باید د دوی سفرونه لغوه اعلان شي او دوی ته موقع ورنکړي شي چې نړیوال سفرونه وکړي. له هغې نه وروسته دغه هیوادونو کې د جامعه مدني یا کوم ارګانونه چې دي هغوی په خپلو حکومتونو باندې فشار واچوه چې دا کار وکړي، او له دې امله دغه هیوادونه مجبور شو چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او د دغه هیوادونو دننه چې کوم مدني ټولنې دي د هغوی هغه غوښتنو ته جواب ووایي او په طالبانو باندې سفري پابندانه ولګوي.
پخوا به د طالب مشرانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کېده او بې جنجاله به تصویب کېده. دا ور ولې دا موضوع جنجالي شوې ده؟
طالب مشرانو باندې د سفري بندیزونو نافذېدل د طالبان لپاره یو سیاسي گزار ده، او دا امریکا او چین او فرانسې پخوا یو ډول نرمه پالیسی لرله. دوی دا فکر کوي چې طالبانو سره باید یو د مذاکراتو او د تعامل کړکۍ خلاصه پرانستل شي، خو وروستیو پیښو د ظواهري مرګ دوی دې ته مجبور کوي چې طالبانو سفرونه محدود کړي او هغه نړیوال لیست کې د سفر بندیزونو پولیس کې یو ځل بیا ور واچوي. البته چین او روسیه دا کوشش کوي چې د دې لسو مشرانو نه په تدریجي ډول باندې لومړی مرحله کې شپږ مشران پریګ دی او شپږ اجازت سفر اجازت ولري، خو دغه بندیزونه د نړیوال ټولنې یو ستر پیغام ده طالبانو ته چې نور نړیوال ټولنې په طالبانو باندې اعتبار نه کوي او زغم د لاس ورکوي او ورو ورو طالبان له سیاسي لارې انزوا ته راکاږي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمې یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
په پاکستان کې حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅه پیل کړې دي. ل پرون راهیسې په دې اړه راپورونه خپاره شوي. دا راپور درته لرو. وروسته ورزو اسلام آباد له خپل خبريالې حال اخلو. خو اوس ورزو په افغانستان کې د سیلاونو موضوع ته. په افغانستان کې وروستیو سیلونو نه یوازې لسګونه تنه مړ کړي، بلکې خلکو ته سخت مالی زیانونه هم اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او له بلې خوا وچکالۍ پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغېز کړی دی. تفصیل یې له اسمت ساروان اوړو.
له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر 120 ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر 250 ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو له کبله تر ټولو وروستۍ ویجاړونکې پیښه د شنبې په ورځ د لوګر ولایت په خوشۍ ولسوالۍ کې وشوه چې په لړ کې لسګونو کسانو ته مړ ژوبل واوښته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوی محمد نسیم حقانی آزادی رادیو ته وویل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو څلور شاتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې بارانونه اورېدلې چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو، چې متاسفانه دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ 40 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او د ډېر شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همداراز وویل چې دوی پرون د لوګر د خوخی ولسوالۍ له سلسپلیو سره د خیمو او نورو ضروري شیانو مرسته وکړه، خو اکثره سلسپلی وایي په داسې حال کې چې کورونه یې نړېدلې، فصلونه یې له منځه تللي او د کور وسایل یې سیل لاندې کړي، لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او له نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکوي. د وروستیو سیلونو له کبله چې د کال په دې وخت کې د معمول خلاف بلل شوي، لسګونه زره جریبه کرنی زمزکه او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د غره سیلونو د پلونو، پلچکونو او سړکونو په شان بنیادي تاسیسات هم سخت زیانمن کړي دي. د اورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو وایي هسې هم د وچکالۍ له کبله سږ کال د دوی مزکو ښه حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله وه هغه سیلونو یوړه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، په خبرونه کې د افغانستان نور مسایل هم وروسته راځي، خو اوس د گاوند او سیمې زینو موضوعاتو ته مخه کوو. پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې او د هغې پر ضد دعوا ثبت کړې ده. عمران خان وړمه ورځ د اګست په 6 نیټه اسلام آباد کې د یوې جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپوړو چارواکو ته ګواښونه وکړل. دا چې وروستي جزئیات څه دي، همدا مهال د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان له اسلام آباد سره سټوډیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب، ستړي مشي. له پرون راهیسې ویل کېږي چې هلته حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې، وروستي جزئیات او پرمختګونه څه دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته تازه جزئیات خو د دغه موضوع چې تاسو یاد کړه غدا دي چې د عمران خان قانوني وکیلانو هم لګشي بوړان دي په اسلام آباد کې چې کوم عالی محکمه ده د اسلام آباد های کورټ هغه ته رجوع کړی ده د دغه ثبت شوی قضیه چې تاسو یې ذکر وکړ چې ګواښنه کړی و په یوه جلسه کې د په اسلام آباد د پولیس مشر داغه مرستیال او یو بل دلته قاضی و جج ده خزا زیبا په نامه هغه ته هم نو دغه روسته بیا دلته اسلام آباد په یو پولیس په سټیشن کې دغه خلاف یو مقدمه ثبت شوی وه. نو چې کله مقدمه ثبت شي د پاکستان قانون خدا دی چې هغه کس به نیول کیږي غار څوک وي، لیکن اسلام آباد علی محکمې ته دغه قانوني وکیلانو چې کوم رجوع کړی دا غواړي چې د نیولو نه وړاندې دغه ضمانت واخلي. نو او نن داسې ویل شوي د عدالت لخوا چې هم دغه چې کوم دا درخواست دایر شوی دی د ضمانت لپاره د نیولو نه وړاندې، نو په هغې باندې به نن بحث هم کېږي. خو بهرحال پاکستان کې دا وخت یو سیاسي کړکېچ خواسې د وړاندې نه موجود و، هغه ورپسې نور هم زیات شوی دی. او عمران خان تیره ورځ چې په راولپنډی ښار کې یو بله جلسه کوله، نو اوس خو هغه په هر جلسه کې هغه ښکاره د فوج خو نه وي، خو پاکستان کې یو په انګریزي کې یو لفظ استعمالیږي نیوټرل، یعنی بې طرفه، ځکه چې فوجیان اکثر وایي چې دی بې طرفه دي، نو هغه نیوټرل یاد کړي. او دا وایي چې عمران خان پرون تور ولګوه چې دا د ده کسان چې نیول کېږي د ده د پارټۍ د پاکستان تحریک انصاف یا وهل تکبل کېږي، یا د ده چې په رستو کې د دفتر یو مشر نیول شوی شهباز ګل، هغه باندې د عمران خان دا تور لګولو چې په هغه باندې ذهني، جسماني او جنسي دا د لفظ هغه په خپل الفاظ استعمال کړي وو. نو تېره ورځ خود دا و چې د دې هر څه په شا باندې فوج دی، او دې دام و چې کوم انتخاباتو کمیشن د ده د پارټۍ خلاف او د خلاف کومې فیصلې په دې رستو کې کړي دي، د هغې خلاف هم د هغې په شا باندې هم فوج دی. او لږه شیبه وړاندې د پی ټی آی یو ډېره مهمه مشره ده شیرین مزاری، هغې په ټویټ کې ولیکل چې د عمران خان د تېرې شپې په راولپنډی ښار کې تقریر او وینا چې وا، نو هغه فوج ته یو پیغام وو، صفا پیغام،
یعنی حکومت یې پارولی دی په یو ډول په دې خپلو توندو نیوکو سره. پرون راهیسې ویل کېږي چې د عمران خان د کور شاوخوا سیمه بیخي پوځي ده، کلابنده ده، او داسې راپورونه هم شته چې عمران خان له دې خبرو وروسته، له وړمې ورځې وروسته، لیدل شوی هم نه دی. یعنی د نیول کېدو ځنډ څه ویل کېږي؟ آیا عمران خان پښې سپکې کړي او که نه لا هم حکومت نه دی توانېدلی چې ونیسي؟
دا خبره ستاسو درسته چې کله تیره شپه جلسه وشوه د راولپنډی، نو داسې دلته په د پی ټی آی مشرانو چې یو پکې مراسعی دی، دا د سواد دی، دا پخوانی وزیر دی، هغه په ټویټ کې وویل چې د عمران خان د نیولو لپاره د مرکزي حکومت لخوا یو امر او یو حکم جاری شوی دی. بیا نور پخوانی دوه وزیرانو هم بیانونه ورکړل چې تاسو ورسه بنیګالا د اسلام آباد دلته یو سیمه ده چې پاک د عمران خان کور دی، او بیا په سلګونو د پی ټی آی پارټۍ دغې ملاتړي د عمران خان غلطه رسیدلی مونږ هغه وخت کې داسې یو ګنګوسه وه، یو افوا وه چې عمران خان کېدی شي ونیول شي. او د عمران خان بیا دا خبره ستاسو درسته چې معلومه نه وه، بیا داسې ځینې وخت کسان وویل د پی ټی آی چې ممکن نه چې هغه پېښور ته تللي وي، چې هلته د حکومت د پی ټی آی، یا پنجاب ته تللي وي چې هلته نه دي د اتحادیانو حکومت دی. لیکن بیا فواد چودھری د پی ټی آی چې کوم مرکزی ویان دی، ترجمان دی، هغه وایي چې نه، عمران خان په خپل کور کې موجود دی. پولیس البته دا وایي چې دغه ځای کې دا پولیس چې ځای پدې شوی وو، نو دا هغه ځای کې د امن ټینګولو لپاره شوی وو. نو بهرحال عمران خان په اړه باندې اوس ویل کېږي چې هغه یو غونډه برابرلې 2 بجې په اسلام آباد کې په خپل کور کې. نو بکتی شي دا
بیا تاسو نه روسي جزئیات واخلو. طاهر خان صاحب ډېره ډېره مننه، سلامت اوسئ. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې، چې هلته د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو د هڅو په اړه معلومات راکول. اوس هم ورځو د اوکراین او ایران یوې موضوع ته. د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین د وروستیو تحولاتو او د ایران د اټومي موافقې په اړه تلیفوني خبرې سره کړې دي. همکار مې اسمت ساروان دا موضوع تعقیب کړې. دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، څه ویل شوي د دغو امریکایي او اروپایي مشرانو په تلیفوني خبرو کې؟
بله، مننه لودین صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین او ایران په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. دوی له ایران سره د اتمي موافقې د احیا پر لارو چارو د نظر تبادله وکړه، خو د اوکراین په اړه یې د دغه هیواد د اتمي برېښنا کوټونو د امنیت د تضمین پر اهمیت ټینګار وکاوه، او د دغه هیواد د زاپروژیا اتمي برېښنا کوټې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلټونکو د تګ په اړه د خبرو د پیلېدو هرکلی وکاوه. دوی د غراز زاپروژیا اټومي برېښنا کور ته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د خپلواکو پلټونکو د فوري سفر غوښتنه وکړه. د دغه رایکټور پر ځینو برخو په وروستیو کې حملې شوې دي. اوکراین او روسیا پر یو بل د حملو تور پورې کوي. دا برېښنا کور چې د اروپا تر ټولو ستر برېښنا کور دی پر اوکراین د روسیې د یرغل له لومړیو ورځو د روسیې په کنټرول کې دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د جمعې په ورځ وویل د روسي ساری ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د اټومي انرژۍ له پلټونکو سره کتنې ته حاضر شي. د روسیې خبری آژانسونو هم ویلي چې شایي د اټومي انرژۍ پلټونکي د راروانې میاشتې په لومړیو کې له پوتین سره وویني. سپینې ماڼۍ پرون یک شنبه اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، فرانسې او جرمني له مشرانو سره د ایران د اټومي خبرو په منځني ختیځ کې د لویدیځو شریکانو د پیاوړتیا او د ایران د سیمه ییزو بې ثباتوونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د ګډو هلو ځلو په اړه د نظر تبادله وکړه. خو سپینې ماڼۍ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د اعلامیې ډېره برخه د اوکراین په اړه د څلور هیوادونو په خبرو راڅرخي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واورئ چې په کندوز کې سږکال بزګران د پستو حاصلاتو ته خوښ دي، خو تر دې وړاندې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په واشنگتن کې د قطر د مطبوعاتي اتاشي علي الانصاري یوه مقاله خپره کړې ده چې د دې ورځپاڼې د یوې بلې مقالې په ځواب کې لیکل شوې ده. انصاري د ځوابي مقالې په سر کې لیکلي چې د سیړونکو جاناتن شانزر او بل روجیو په مقاله کې ادعا شوي چې د طالبانو مشران قطر ته د دې هیواد په ملاتړ کډه شول. د لیکلي رښتیا دا ده چې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي حکومت پر غوښتنه او افغان حکومت سره په همهنګۍ رامنځته سو او هدف یې د سولې پر لور د مذاکرات پرمختګ وو. شانزر او روجیو په لومړۍ مقاله کې چې هغه هم په وال سټریټ جورنال کې د اگست په 15مه خبره شوې وه، لیکلي وو چې د امریکا متحد هیواد قطر د افغان کډوالو پوروړی دی او باید افغانانو ته د خوندي ځای ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی لیکلي وو چې 2010 لسیزه کې د طالبانو مشران د قطر د حکومت په ملاتړ د دې هیواد پلازمینې دوحه ته کډه سول او هلته یې یو دفتر رامنځته کړ چې د امریکا د هغه وخت د ولسمشر اوباما له ادارې سره خبرې اترې وکړي. وروسته راغلی و چې دا کومه نوې خبره نه وه چې قطر طالبانو ته ځای ورکړ. تر دې مخکې هم قطر د سختریزو ډلو لکه حماس، اخوان المسلمین او له القاعده سره اړوندو ډلو غړیو ته خوندي ځای و. خو انصاري په خپله ځوابیه مقاله کې لیکلي چې له افغانستانه شاوخوا 80,000 افغانان د قطر په واسطه استل سوي دي چې پکښې ملکیان، ښځې او نړیوال خبریالان شامل دي. د ورسته لیکلي چې په دغو کسانو کې د افغانستان روباټیک ټیم شامل دی چې اوس قطر خپل کور بولي. د مقالې په پای کې راغلی چې له طالبانو سره د قطر تماسونه یوازې د افغانانو د ژوند شکولو په هدف دي. ګارډین ورسپانې د یوې افغان قاضي په اړه مقاله خپره کړې چې د برتانیې د کورنیو چارو وزارت ته یې وروسته له هغه مراجعه کړې چې برتانیې ته د ننوتلو غوښتنلیک یې رد شو. ګارډین د دې ښځې نوم نه دی خپور کړی او لیکلی دی چې دا افغانه قاضي 52 کلنه ده او له خپل 24 کلن زوی سره له افغانستانه پاکستان ته وروسته له هغه ولاړه چې د دې پر کور حمله وسوه او په یو بل پیښه کې د دې یو شمیر همکاران هم ووژل شول. په دې مقاله کې لولو چې شاوخوا اویا قاضیان لا هم په افغانستان کې پاتې دي او همدومره شمیر له افغانستانه وتلي دي. په مقاله کې لولو چې د دوی ژوند ځکه له خطر سره مخامخ دی چې دی د داسې قضیو په حل کې رول درلود لکه د قتل، جنسي تیری، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، تروریستي جرمونه او د افغان حکومت پر وړاندې دسیسې شامل دي. دا همداراز د هغو امنیتي قضیو مسؤله هم وه چې د طالبانو غړي پکښې شکیل وو چې له دې وروسته خوشې سوي او د نوي حکومت برخه دي. مقاله یادونه کوي چې برتانیې 9 میاشتې وخت واخیست چې د دې قاضي او د زوی غوښتنلیکونه یې رد کړي او د غوښتنلیکونو یو ځل بیا کتلو پروسه به 1 میاشت نور وخت واخلي. د برتانیې د کورنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې برتانیا له خطر سره مخامخ افغانانو د ملاتړ لپاره پر نړیوال غبرګون کې مخکښ رول لري او په دې هیواد کې د میشته کېدو لپاره یې تر بل هر هیواد زیاته ژمنتیا له افغان اتباعو سره ښودلې ده. د زیاته کړې چې په دې کې د 1000 افغان ښځو، ماشومانو او نورو خطر سره مخامخ ډلو ته د یوې خوندي او قانوني لارې له طریقه په برتانیا کې د بیا میشته کېدو زمینه برابرولو خبره شامله ده.
په کندوز کې د تیرو کلونو پرتله سږ کال بزګران د پستې حاصلاتو ته خوښ دي او وایي چې حاصلات یې لوړ دي او دغه راز د پستې بیه هم د پام وړ ډیره ده.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د طبیعي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه او د آب و هوا ښه والي له امله سږ کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن لازادی راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د پستې طبیعي ځنګلونو څخه 150 تنه پسته راټوله شوې ده.
سکل د پستې حاصلاتو د تېر کال په پرتله 30% لوړ شوی ده. 1000 هکتار ځمکه کې د پستو هغه ځنګلونه په کندوز ولایت کې شته. 1000 هکتار ځمکې نه تقریبا 150 تنه پسته حاصلات لرو. د ځنګلونو د پستو د ونو د قطع کولو مخنیوی په جدي توګه کړی.
په دغه ولایت کې هغه شمېر کورنۍ چې د پستې د ځنګلونو شاوخوا سیمو کې استوګن دي، د هغوی لپاره پسته د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کېږي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو اوسېدونکی 40 کلن ګلنبی وایي چې هر کال له ځنګلونو څخه پسته راټولوي او له همدې لارې د خپل روزګار چلوي.
پستې حاصلات ماشاءالله سږکال ډېر زیات ده. 5 منه لاسمانه شلمانه داسې مغز مغز مطلب هر دیقان لاسته راوړي چې دلته خرڅ کړي او خپله ګزاره کالانه عاید پرې پوره کړي. یو من ښه پسته فعلاً په 9500 افغانۍ موږ ته خرڅېږي. یو من فعلاً مغز
د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسېدونکی محمد خان هم د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د پستې د بیې له ټیټوالي شکایت کوي.
نو فعلاً پسته سدا سکل پروس کال په پرتله باندې حاصلات بیخي ډیر دي. جانی بازارونه نه لري. پروس کال یو من پسته 15000 15500 پیس سکل دغه پسته په 9000 9500 الا اخري سطح 10000 نه جګه سوی نه ده.
په ورته مهال کې په کندوز کې د پستې سیمه ای سوداګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې بیه ټیټه ده. 45 کلن محمد امین چې له 10 کالو راهیسې د پستې د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
امارت اسلامي نه مونږ دا توجه لرو چې مونږ ته دغه مارکیټ یو سیستم برابر کړي د تجارانو ته او نور ان شاء الله مال بیخي سکالي پسته بیخي زیاته سوې ده. ښه زیاته ده پرایمانه ده. اصل یو بین المللي تجارت داسې ځای نسلو چې مونږ دا مال واخو ساری دي کو وای شو خارجي واسطو دغه مشکل نور هیڅ مشکل نه لرو.
پسته یو ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په هیواد کې دیننه ترې ګټه اخیستل کیږي بلکې بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. د کندوز ولایت په کچه پر 1200 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د پستې طبي ځنګلونه د کندوز په خانآباد، اقتاش، چهاردرې، امام صاحب، دشتیرچی او علي آباد ولسوالیو کې موقعیت لري.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لرغنداب خبرې کوم. زموږ پر غنداب ولسوالۍ کې هر ورځ سیلابونه راوځي او زموږ ډیر زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي. زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چمونو اسلامي امارت نه ده چې د ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او ورسره کومک او مرسته وکړي.
السلام علیکم. زه علامه د غلیم بلا خبرې کوم. د غمی د اسلامي امارت مې دا غوښتنه ده چې د څنګه خواري او غریبي نسته یاران ته راځو. هم مرزي پر لارې سل مشکلاتونه دي. ګرویې مغله مغلا کوي. کار او زندگی نسته په افغانستان کې. دا یو کال کېږي د هیڅ کشور طالبان په رسمیت نه دي پیژندلې. کار او غریبي نسته په افغانستان کې. د تاریخو کښت نه بندوي. خلک بېخي د مشکلاتو سره مخ دي. دوی چې راغلي 1 لیتر تیل په 1500 افغانۍ د یاراتو د غوارماش کرایه 1500 افغانۍ اوس 3500 ته رسېدلې ده. یوه 3 لیتر غوړي 1500 افغانۍ ته رسېدلې. یوه بوجۍ وړۍ ورسوله 3000 افغانۍ ته. خلک په ډېر مشکل کې راګیر دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسدالله وتک د زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د وتکو د کلي د خبرې کوم. موږ زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د لوړې سیمې زلابونو سخته وځپلې. خو موږ به هېڅوک توجه نه کوي. هېڅ مسوال هېڅوک توجه نه کوي. زموږ دغه کلیو فصلونه، کاریزونه، برمې، عینې ټولې له خاورو سره خاورې کړي. نو ما له لوړ مقامات څخه دا سوال زموږ زابل ولایت شمزور ولسوالۍ ته ډېر توجه کوي. ول ازادۍ راډیو مې له زما پیغام نشل.
زه د زابل ولایت میزانی د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د میزان په ولسوالۍ کې زیات سیلابونه راغلي دي. زیات کورونه او باغونه یې وړي دي. د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولی دي. نو د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا غوښتنه ده چې په پوره توګه باندې همکاري وکړي د دې خلکو سره. د خلک ټول زیانمن شوي دي. د دې د خوا څخه یو ایحت راغلی و، خو صرف په یو څو د ګوتو په شمار کورونه یې لیکلي وو، نور یې ټوله پرې ایښي وو. که د دې خلکو سره واقعي کومک ونیسي، دا خلک د زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.
په کابل کې 12:30 بجې شوې، دویمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې لرو. دا بحث پر دې راڅرخي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 1400 طالب چارواکو د سفر پر معافیت خبرې کوي. دغه معافیت یو څه لانجمن دی، ځکه چې روسیه او چین د معافیت له بندېدو سره مخالفت څرګند کړی. دغه خبرونه وروسته پیلېږي. کوربه زموږ همکار عصمت څاروان دی، ورته میلمانه هم رابلل شوي. وای ورې اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلزپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشاره له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویه او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونو 170 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور خلک یې زیانمن کړي دي. په غزنی کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې پرون په دغه ولایت کې دوه ځوانان چې غوښتلې د سیل اوبو تیر سي، د سیل څپو پسې واخیستل او وروسته یې لامبو وهونکو مړی راوستل. پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي او د هغه پر ضد یې دعوا ثبت کړې ده. عمران خان وړمه ورځ د اګست په 6 نیټه اسلام آباد کې د یوې جلسې پر مهال د عدالت او پولیسو جګپوړو چارواکو ته ګواښونه وکړل. بلورتا د پاکستان پوز وای د دوی د یو پوزي موټر د چپکې دو په پیخه کې نه سرتيري وجل شوی او څلور تنه نور ټپيان شوی دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه پرون ته ویلامه کې ویلي دغه پیخه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې سرتيري په پوزي غزمه بوختو. او د اوکران د استخباراتي خدماتو یو سیمهیز مشر په خپل کور کې مړ مندل شوی دی. دا خبره د اوکران د لوی څارنوالۍ دفتر پرون کړی ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دی اونیز بحث مو زه عصمت څاروان هر کله کوم. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 1400 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت په اړه خبرې وکړي. تېره اونۍ په دې موضوع د دوی خبرو نتیجه ورنکړه. امریکا، بریتانیا او فرانسه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي، غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود شي. خو روسیه او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړي توب لري، غواړي چې دیارلس طالب مشتان پر قطر سربیره دوغو دو هیوادونو ته هم سفر وکولی شي. متحدو ایالاتو وړاندیز کړی چې له دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید د اوو تنو نورو په سفر هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل شي. ملګرو ملتو په 2000 میلادي کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی پر سفر محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دوی میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له فهرسته د دوو کسانو نمونه وویستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شاملو. دا دواره د جنو د شونځیو د بندیدو او د تحصیلاتو په برخه کې د جنو او شزو په وړاندې د محدودیت پر راوستو تورند. اوس تمه ده چې د پاتې دیارلستانو په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پریکړه وکړي. د دې بحث میلمانه مودي د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم.
لمړی منصور صاحب، ستاسو په نظر د جرلس طالب مشانو د سفر په اړه اختلاف د لویدیځوالو او روسیې او چین د اختلاف می منصور دی، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خاغلی سعودي او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. هغه بندیزونه چې لا ډیر پخوا پر طالب لوړ مشرانو لګول شوي وو او د نږدې درېو میاشتو لپاره مشروط ډول دغه بندیزونه لرې شوي وو او ځینو مشرانو سفرونه کولای شوه. موږ او تاسو ولیدل چې د هغې وخت پوره شو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتل چې په دې اړه بیا پریکړه وشي، خو متاسفانه چې دغه پریکړه د ځینو سیاسي او نړیوالو مسلحتونو په اساس تر اوسه ونه شوه. موږ فکر کوو چې دا به د نه یوازې د چین، روسیې او د امریکې متحده ایالاتو او د هغوی د پارتنرانو ترمنځ نړیوالو مسایلو د اختلافاتو مسله وي، افغانستان به د نړیوالو مسایلو ښکار شوی وي یو ځل بیا، بلکې د دې تر څنګ حتی شرایط او پریکړې چې دوهې په تړون کې شوې وي ډیری شنون کې دې ته هم اشاره کوي چې هغه تړون هم د امریکې متحده ایالاتو په ځینو برخو کې نسل هم د طالبانو مشرانو او یا حکومت نسل.
منصور صاحب، فکر نه کوئ چې د امریکا او روسیې ترمنځ او د چین او د امریکا ترمنځ په نورو نړیوالو مسلو کې اختلافات زیات شوي دي، نو په دې مسله کې هم دوی له یو بل سره اوس په اختلاف اخته شوي دي؟ حال دا چې په تیرو کلونو کې به دا موضوع به جنجاله بل دي چې څوک په خبر شي تصویب ده؟
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان موضوع یو طرف او د اوکراین، د تایوان او ځینې نور نړیوال مسایل چې مخې ته راغلي دا هم د دې سبب شوی چې یو وار بیا د افغانستان مسله د دغه نړیوالو مسایلو ښکار او قرباني شي. په خو به تاسو تاریخ په مخ مګو تاسو نه پوهیږئ چې نړیوالو زبرځواکونو به د افغانستان په مسله خپل مارکیټینګ کوو، قرباني به افغانان وو، قرباني به د افغانستان خاوره وو او دوی به خپلو کې سره ویشې وکړي که پخوا د پخواني شوروي اتحاد او د برېټانیې امپراتوري وه. دا اوس هم دغسې مسایل دي. فکر کوو چې چین او روسیا او امریکې متحده ایالات افغانستان په سر چنې او چنه بازۍ لري. دلته ضرور ده چې افغان چارواکي او مشران هغو نړیوالو تړونونو ته او هغو ژمنو ته چې دوی د نړیوالو سره لري د افغانستان د خلکو د ملي منافعو، د افغانستان د خلکو وقار، عزت، شرف او عقایدو ته په کتو هغې ته ژمن پاتې شي. لکه څنګه چې خدای جلاله ثناوه هم حکم کوي مسلمانانو ته چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، د خپلو ژمنو وفا وکړئ، ځکه چې د ژمنو په اړه پوښتنه کېږي. نو د نړیوالو نه هم د افغانانو هیله دا ده چې خپلو کړو ژمنو ته، خپلو قوانینو ته چې د بشریت په وړاندې لري، د افغانستان د مستضعف او مظلوم ملت په وړاندې لري، نیمه پیړۍ ورباندې حاکم دي.
ډیره مننه، سلامت
اوسئ.
کور ودان سلامت اوسئ. سعیدی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې د دواړو خواوو ترمنځ، دواړو خواوو بې وبلو قسم، چین بیل هیواد دی او روسیه بیل هیواد دی او له لویدیځوالو سره د دې مسئلې په سر اختلاف دا ځل ډیر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب منصور، تاسو او درنو او وړاندې کوم زه به هغه جانب د مسائل مکم چې تکرار شي. مونږ مخکې هم ویلي وو چې د امریکې او د روسیې ترمنځ، د امریکې او د چین ترمنځ د اختلافاتو د شدت په نتیجه کې به په افغانستان کې د طالبانو د طرفداري په حاصلولو باندې د امریکې او د روسیې او د چین مسابقه روانه وي او دا مسابقه دغه ګوري چې روانه ده. تفاوت په دې کې دی، ظاهر کې د روسیې او چین استدلال مواجه کاری چیرته ضرورت د دې چې د دې دیالاسو چارواکو په اصطلاح د سفر په محدودیت باندې محدودیت ایسته کېږي، نو ولې تنادو هېته چې هلته د امریکایانو سره وږیږي، ولې نور ځایونو ته نه؟ د شپږو او د اوو ترمنځ د تفاوت چې کومې وي
سایدي صاحب، دوی منظور دا دی چې وایي په طالبانو باید فشار راوړل شي چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار او داسې نورې مسالې چې په دوی باندې تورونه یې لګول کېږي لکه د بشري حقونو سرغړونې او نور نور، د دې لپاره چې په دوی فشار راوړل شي او خپل دریځونه بدل کړي نو محدودیتونه دې پې ولګول شي. البته یو ځای دوحه په دې خاطر چې دوی سیاسي دفتر وو سمالته دی، پخوا هم الته وو او خبرې لمه غزاینه پیل شوې، نو ځکه یوازې دوه د لپاره چې له طالبانو سره خبرې وشي نو دوه پریشر دوه هم دی امریکا خبره نه ده، دوه ته روسان هم پلی شي، چینایان هم پلی شي، نور هم پلی شي، الته ټول ور سره خبرې کولی شي.
مطمئنا دا توجیه هم لرلی شي، اما په واقعیت کې دوه تر ډېر هدف پورې د امریکانو ایانو په اصطلاح په رابطه کې دا کوربه هېواد هم زیات د امریکانو سره، اما په مجموع کې ویلی شو چې زه تعجب کوم چې د حل مسائل ټول شموله حکومت ټول شموله حکومت بې معنا په دې دی چې په هغه کې مثلا هر څوک دا وکړي چې زه په کې صدر اعظم نه یم، دا ټول شموله نه ده، دا ټول شموله د سره د حل لاره نه ده. د تعجب خبره دا ده چې دوی ته د افغانستان د خلکو منافع او مسالې مطرح نه دي، که چېرته دا مدافع
نو سیدی صاحب دا په دې کې د افغانستان تاسو د یو افغان پیسو چې نجونو مکتب بند دی سبا به یو ډاکټر نه لري، دا ستاسو منافع دي او کوم تاوان هم په دې کې څه دی؟
دا د هر اساسي مطلب په مقابل کې چې د حاکمیت مشروعیت دی په افغانستان کې طالبانو د ټوپک په زور باندې حاکمیت ونیو، دا د هغه په مقابل کې ډیره جزئي خبره ده. طالب دغه دی چې دی طالب دغه نسخه لري، دغه مفتي لري، د ښځو د جنکیانو په مورد کې دغه نظر لري. د سیاسي مصالحې او مذاکرې مفهوم دا نه دی چې څوک د بهویت شي، پدې چې طالب په هغه شی باندې چې باورمند دی چې د خپل لور د خپل آینده د خپل ډاکټر په مورد کې څه نظر لري، دا د طالب نظر دی. ماته دا مهم او بنیادی ده چې نړیواله ټولنه دې ته بنیادی توجه نه کوي چې ته مشروع نه په افغانستان کې حاکمیت کې، که چېرته سبا طالب دا خبره ومنله بیا د طالبان حکومت دې پر رسمیت پیژني، دا بېمانا خبره پدې ده، بېمانا لاره د حل پدې ده چې بنیادی مسأله د افغانستان کې د حاکمیت مشروعیت دی. دا وړي وړي خبرې مطمئنن طالبی نظریه دي، طالبی مفتی ده، طالبی آئجه ده، منګه د چا هویت نه تغیر او پریده چې طالب همداسې غیر مرغوب غیر معقول اوسي، منګه د طالب په مقابل کې څه مسؤلیت لرو چې هغه جهان ته مرغوب کو، هغه انسانیت ته مرغوب کو؟ دا زمونږ کار نه دی. طالب هغه چې دی ویني، اما د خپل مشروعیت لپاره دی اول کار وکړي، بل دی چې مشروعیت واغسته، د مشروعیت په جمله کې به دا مشروعیت هم ترلاسه شي چې د شپږم سنف پورې مکتب ته لیکته ترلاسه پورې. دا هغه بنیادی خبره ده چې متاسفانه نړیواله ټولنه لا په دې باندې خبره نه ده او یا په نه پوهیږي. طالب مفتی
لیکن سعیدی صاحب ستاسو بخشی ستاسو په برخه کې په خبرو کې بیا بیا مداخله کوم، ځکه چې ستاسو په خبرو کې سوالونه ډیر پیدا کیږي، شاید اوریدونکو په ذهن کې پیدا شي. هغه دا چې تاسو وایئ چې تر دې چې د نجونو تر شوانځي د پخپله د طالب د حکومت د مشروعیت مسله ډیره مهمه ده، لیکن شاید نړیوالو لپاره تر هغه دا ډیره مهمه وي، هغه او افغان پوښه او کاري پوښه، لیکن د ښځو مسله د ټولو ښځو لپاره مهمه ده. په امریکا کې که اروپا ده که په هر ځای ویني په حکومتونو کې ښځې دي، هغوی رول لري، هغوی په خپلو حکومتونو په خپلو پارلمانونو باندې فشار راوړي چې تاسو مه پرېږدئ چې په یو هیواد کې یوه طبقه کاملا له درس او له هر ډول حقه محرومه شي. په دې برخه کې فشار ډېر دی په دوی باندې.
دقیق هم دا وایم چې د افغانستان داخلي مسایل د افغانانو کار دی. افغانان چې مشروع حاکمیت ولري، دا له هغې چې د جنکیانو په مورد کې، د ښځو په مورد کې، تعلیم او تربیې په مورد کې افغانان څه تصامیم نیسي، دا بیا د هغې کار دی. اما د مشروعیت مسأله بنیادی مسأله ده چې په یو وطن کې غیر مشروع یوه ډله راغلې ده، د ټوپک په زور، د آی اس آی په زور حاکمیت نیولی دی، او خپل قوانين ته دي دا بنیادی کچیرتا سبب دی حاکمیت کې یو څو تروریستی او خودکش وزیران د کابینه او ګرځول طالبانو نه بیا تاسو دا پرسته پیژنئ دا دا ټول شمول حکومت چې دوم شر ده دا په دې باندې به معنا خبره ده چې دا عالم اسباب کې دا ممکنه خبره ده یعنی د ټول شمول نه منظور هغه سابقه جاسوسان د 252 تر نظر لاندې ملنارانو زامن یا په اصطلاح یتیمان هغه په حاکمیت کې شي دا ټول شمول شو دا به معنا خبره ده په یو وشتمه پیړۍ کې یو فرد یو رایه چې طالب نه مني انتخابات نه مني ټاکنې نه مني دا هغه بنیادی مسله ده چې نړیوال باید په باندې تمرکز
ډېر مننه سلامت اوسه سیدی صاحب منصور صاحب تاسو نظر څه دی تاسو له شاغلی سیدی سره موافق یاست چې نړیواله ټولنه په طالبانو فشار راوړي نو فشار دی په دې خاطر راولي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي په دې شانو دی د دوی په وینا تاکید نه کوي چې ټول ګډونه حکومت جوړیږي یا چاته څومره حق ورکوي یا نه ورکوي
موږ او تاسو که د نړۍ د درېګونو سیاسي فلسفو په اساس د حکومت او حکومتدارۍ چوکاټونو اصولو ته ډیر شو د نړیوالو دا غوښتنه چې حکومت دې ټول شموله وي دا کاملا مردوده او نامشروع ده، نه قانوني بڼه لري او نه ارزښت لري، نه هم د افغانستان خلکو ته دا مهمه ده. اصول دا دي چې حکومتونه باید په پرنسپونو د ملتونو د ګټو په اساس رامنځته شي، د ملتونو د ارزښتونو او د راتلونکي د تضمین په اساس رامنځته شي، او هغه یو ځانګړی چوکاټ خو لري که موږ د اسلام نړۍ شموله سیاسي فلسفه مطالعه کوو هغه یو ډول سیاسي چوکاټ ته اړتیا لري او د حکومت او نظام چوکاټونه کاملا تعریف شوی او د هغې په اساساتو باید ولاړ وي. او د
طالبانو حکومت په همدغه چوکاټ برابر دی
رازوم دی ته که د غرب سیاسي فلسفه ګورو هغه خپل اصول او طریقې لري، او که د کمونیزم سیاسي فلسفه مونږ او تاسو لیدا هغه خپل طریقه لري.
بله خو ما سوال دی خو نه دی، زما د طالبانو په ارتباط او تاسو د اسلام یادونه
وکړه. زما تاسو پوښتنه ته د اسلام د سیاسي او حکومتي نظام چوکاټونه معلوم او تعریف شوی دی. تر اوسه پورې هغه څه چې باید فقهي اساس
د څنګه معلوم دي چې په سعودي کې یو رقم حکومت دی، په ایران کې بل ډول حکومت دی، په انډونیسیا کې بل ډول حکومت دی، دا یو تصویر یو روشوې نمونه روشوې است او ریدونکو ته وشایست تر اوسه پورې خو چاونه لیدو.
زبا دا تاسو پښتنه وکړه د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس اسلامي حکومتونو دوه تعریف دي، یا اسلامي خلافت یا اسلامی امارت ده که هغه د اهل حل و عقد د شورا په اساس، یعنی د هغه چا د شورا په اساس چې هغه اهل د مسائلو د حل وي، هغه اهل د غوټو د پرانستلو وي، هغه په مختلفو علومو مختلفو فنونو
لکه چې څنګه کومه خبره مو ډیر وګیږي منصور صاحب ډیر لری لاړو دا راتوه چې دا اوس طالبان جنو ته د زده کړو شوزو ته د کار حق نه ورکوي، دا په کوم چوکاټ برابر کار دی؟
د اسلام لومړنی حکم، لومړنی فرمان د الٰه العالمین حضرت پیغمبر علی السلام هغه رحمت للعالمین پیغمبر ته اقرا اول ولا د اقرانه د خلکو ستنول دا مشروع کار نه دی، او د طالبانو اکثریت مشرانو هم دا ویلي، او هغه څوک چې جرأت لري وایي چې دا موضوع اسلامي شریعت پورې به تړاو نه لري، مګر ټولنیز مصلحتونه مخې ته کوي، ممکن سیاسي او امنیتي
مصلحتونه. تاسو مني ټولنیز مشکلات شته، تاسو په کابل کې وګورئ چې څومره کسانو درس وایو، هلته څه ټولنیز ستونزه شته؟
موږ یې نه وینو، موږ کراتو مراتو په دې بحث کړی چې د اقرا یا لوست د الٰه العالمین له فرمانه د خلکو ستنول دا ښه کار نه دی، او دا د اسلامي شریعت او اسلامي نظام سره جفا ده. مور هغه څوک ده، خور هغه څوک ده چې د کورنۍ د روزنې تر ټولو اساسي مسولیت لري. تر پلار او تر ورور او تر نیکه زموږ اناګانې زموږ بهترین روزون کې وي، زموږ میندې زموږ بهترین روزون کې وي او په کثرې کې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. دا مخکې چې تاسو خبره وکړه چې اسلامي چوکاټ همدغلته ده، د طالبانو په منځ کې هم ستاسو له خبرو معلومیږي چې یووالی نشته په دې برخه کې. یو د نجونو تعلیم روا بولي، یوې نه روا بولي، یعنی په دې برخه کې تر اوسه پورې په مسلمانانو کې اجماع نشته. سیدی صاحب،
ناروایی بله، هیڅوک جرأت د تعلیم بیا د نجونو د الکانو د هیچا تعلیم ناروا نشي بله.
منصور صاحب، په ټولو برخو کې هم داسې مشکلات شته. ګورې د حجاب په برخه کې تاسو وګورې، په کومه برخه کې تاسو سره خبرې وکړو؟ د حجاب په برخه کې یو وایي چې مخ دم پټ کې، لاس دم پټ کې، بل وایي نه دا نه دی شامل. په ټولو برخو کې د دوی په منځ کې حداقل اتفاق نشته د نظر. سیدی صاحب، که بیرته منصور صاحب پسته درګرځم، تاسو څه فکر کوئ چې امنیت شورا به نن چې بیا د افغانستان په اړه دلته د طالبانو د معافیت او نه معافیت په اړه بحث کوي، کومې موافقې ته ورسیږي؟ ځکه چې امریکا هم ځینې وړاندیزونه کړي دي او چین او روسیه هم ویلي دي چې دوی باید د امریکا په وړاندیزونو غور وکړي او دې غونډې ته به راشي او ګوندې یوې موافقې ته ورسیږي. تاسو څومره باور لرئ چې دوی به موافقې ته ورسیږي، او که موافقه کیږي څه ډول به وي؟
مننه سره د دې چې د جناب منصور صاحب څه خبره مې وانه ورې دي. راځي په دغه مشروعیت او د تعلیم په مورد کې اجازه راکړئ او څه خبرې وکم.
مهرباني.
اجازه دي؟
مهرباني.
د سیاسي ځایناستې په مورد کې په اسلام کې واحد نظر نشته. حضرت ابوبکر صدیق په سقیفه بن سعیده کې د عامه ملت مسلمان په هغه وخت امکانات په نتیجه کې انتخاب شوی دی چې په هغه کې تنه ملا او غیر ملا تفکیک نه و. څوک هغه مسلمانان چلته ممکن و؟ سقیفه بن سعیده راغلی دي. حضرت ابوبکر صدیق بعد دې چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه په لمانځه باندې معذف کو، به نو نمزاد کې هغه انتخاب شوی دی. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپږ نفری حیات واسطه او یو څو سره نور اجرات په واسطه انتخاب شوی دی. حضرت علی کرم الله وجود عامه ملت مسلمه د خوای سیاسي ځایناستي کې واحد نظر نشته. اما چې تاسو وویل چې واحد نظر نشته، دا خپل منطق لري. و اما امرهم شورا بینهم او د یوشتمې پیړۍ او دا چې افغان مسلمان مجاهد ملت او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما امت په ناروا باندې اتفاق نه کوي، دا تمام چې سره جمع او زر تقسیم کو، د اصل د امکانات سره بنادر کې نیولو سره یو فرد یو رایا او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي. طالب دا نه مني، په دې خاطر باندې زمونږ لارې سره جدا کیږي. یو
بله.
دوم، د افغانستان رئیس الوزراء وایي چې دې کې چې علم د فرض ده په کل مسلم، او وایي چې دا مسلمان په کې نشته، خو هم مسلمان هم د مسلم تابع ګرځي، دا به پرید په خپل ځای باندې. اما د افغانستان رئیس الوزراء وایي چې علم خو صحیح ده، فرض ده، په دې کې اتفاق شته. هغه وایي چې اسلامي علوم فرض دي، خو همدغه اسلامي علوم فرضول هم د ښځو په د جنکیانو په مورد کې متفاوت نظر لري، چې هغه د دې نظر د مبارک وي، دا یو طبیعي خبر ده. اما باید په دې باندې باورمند اوسو چې د اسلام اصول قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او قوت او ضعف په پنځو ډولو یو څه تر نور تفاصیل دي چې هغه حد اقل درې ساعته لیکچر ته ضرورت لري. په دې باندې باید معتقد اوسو چې د اسلام د اصولو نه برداشتونه او فتاواوی مختلف دي. شخصي فتاواوی چې یو فتاوی د طالب فتاوا ده، دیو واحد نظر په توګه باندې صحیح ده منل شو. اما د دې لپاره چې دا واحد شخصي فتاوا په جامعه کې د حکومتي وسایلو پر زور باندې تحمل شي، دا به هغه وخت کې چې دا حاکمیت مشروعي او د طالب حاکمیت د زور حاکمیت دی او مشروع نه دی. دا یې اصل خبره. راشو د ملل متحد خبره د تاسو اصلي سوال ده، هغه ته دی چې د اول لاس خبره د یو کال مخکې خبره ده چې روسان وویل دي چې موږ په افغانستان کې زیات جفاوې کړې دي، امریکا زمونږ په اصطلاح حریف ده، په ډیرو مسایلو کې ورسره کش کوو، اما د افغانستان په مسایلو کې ورسره کش نه کوو. اما د اوکراین د مسالې او یو سلسله نورو نړیوالو مسایلو د مطرح کېدو په نتیجه کې داسې ښکاري چې روسان نور هغه پرونی روسان نه دي، چینایان هغه پرونی چینایان نه دي، او د امریکایانو او د نړۍ سره د اوکراین په مسایلو کې او سلسله نورو مسایلو کې خپل موازی لري او جدي موازی دي. په دې خاطر باندې به مشکلات وجود ولري او وجود لري، او تلاش پدې کوي چې دغه طالب چې امریکا غوښته په سیمه کې د غونډې ضربه په شکل باندې استفاده کوي، او د دوی د قطر د دوی د توافقات پر بنیاد باندې داسې هم افشا شوې ده چې طالبانو منلې ده چې د سیمه په اصطلاح امنیت به ونیسي. معنا یې دا ده چې د سیمه غونډې ضربه ګرځي، دا چې عمل کې نه کېږي دا جدا خبره ده. اما په مجموع کې هڅه روانه ده چې طالب د امریکا د انحصار نه اوستل شي، د پاکستان د انحصار نه اوستل شي، چینایان او روسان هم پکې په اصطلاح خپل اهداف ترلاسه کړي. اما زه پکړه کا په دې باور یم چې بل اخر به یو توافق ته رسیږي. اما د افغانستان کښاله د افغانستان د خلکو غمیزه په دې توافقاتو کې ماته ډیره فرید وي تخکاری
سلامت اوسئ کوروس دان مننه. منصور صاحب تاسو څه فکر کوئ، آیا دوی به موافقې ته ورسیږي او کنه؟ منصور صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست؟
موږ فکر کوو چې روانو نړیوالو حالاتو ته په کتو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې موافقې ته ورسیږي چې یو شمیر طالب چارواکي، البته دا نه شو ویلی چې ټول هغه پخوانی یا یو شمیر نوی او یا هم یو محدود شمیر ته د سفرونو اجازه ورکړی شي، ځکه مراودات ضرور دي، ډیپلوماسي ضرور ده. داسې هم شته حکومت نه شي پرېښودل کېدی چې ټولې دروازې دې بندې وي، دا هم نړۍ ته زیان او تاوان رسي، هم د افغانستان ملت ته. نو دا به لږ وخت وغواړي او یو څه شرایط ممکن وضع شي، نوي شرایط، تیرو شرایطو ته په کتو، د تیرو سرغړونو ته په کتو چې هم نړیوالو کړي، هم ممکن طالبانو کړي وي یا کړي دي، هغه تعهدات چې شوي مات شوي، هغې ممکن فشارونه زیات شي او یو شمېر نوي شرایط هم وړاندې شي. موږ هیله منو چې په افغانستان
فکر کوي چې دا فشارونه به ګټه وکړي، فکر کوي چې د طالبانو په دریځونو کې به تغییر راولي؟
نو ضرور دا ده چې طالبان هم خپل راتلونکي ته، هم د افغانستان د قهرمان او مجاهد ملت راتلونکي ته ډیر په جدیت او په ډیر دقت او عمق سره وګوري، او هغه سترې ګټې چې د نړیوالو سره په راشه درشه کې پرتې دي، که هغه د علمي راشه درشه وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه فرهنګي او سیاسي وي، د دې د خوندیتابه لپاره ضرور ده چې یو شمېر مصلحتونه چې په اسلام کې ګټور مصلحت مردود نه یوازې دا چې نه دی، بلکې دا ګټور بلل شوی او باید د لازمو مصلحتونو په اساس نړیوال مراودات راشه درشه تنظیم او تضمین کړی چې تر څو موږ د پرمختګونو لارې
خوروادان. سلامت اوسئ سیدی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه ستاسو تر دې خبرو پورې مخکې مویل چې داسې هڅې روانې دي چې طالبان د پاکستان او روسیې او یا د نورو هیوادونو له اغیز نه لري وساتل شي. د طالبانو یو مقام مفتی عبدالحکیم له شمشار سره په مرکه کې ویلي دي چې په دوی په اداره کې هغو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي چې دوه تابعیته وي، یعنی د پاکستان تابعیت ولري یا پاکستان ته نږدې وي. که دا خبره حقیقت لري، څنګه ممکنه ده چې دغه کار وشي؟ کلن جواب
دا نسبی مسئله ده. واقعیت د خبرې دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پر اوزا او مسلط دی، او ډېر ارجنټان یې په ډېر کلیدي نقاطو کې او خصوصا په استخباراتو کې حاکم دي. دا لومړی لاس معلومات همدا ښیي چې هغه خبره چې کړې وه چې افغانستان ته به 5000 په اصطلاح پاکستاني متخصصین ورکول کېږي، هغه په امنیتي چارو په دې مسایلو کې په افغانستان کې مسله دي. دا خبره سخته ده، اما د ارزو په شکل باندې مطرح کېدی شي او مطرح ده، اما دا چې څنګه عملي کېږي یا نه عملي کېږي، دا هغه شی دی چې زمان به دغه جواب ورکړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.